वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا وایس اف امریکا چې ودا ز مجاهد جواد يم لومړی په مخړی د دې سات د مهمو خبرونو سره ټکو ته د پاکستان پنجاب صوبې ګوجرانواله خار کې د مخالفو ګوندونو اتحادیه احتجاجي غونډه تا وینا کې پوخانی وزیر اعظم نواز شریف د پاوز سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر جنرال فیض حمید باندې نیخ په نیغه تورونه لګولی چې د هغه حکومت ختم کړي او عمران خان واک ته راوستي پاوز تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. بلوچستان په تربت سیمه کې یو وار بیا د ملیشه ځواکونو پر قافله وسلوال برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو دویم برید دی چې په څلورویشتو ساعتونو کې ترسره کیږي او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د امنیت سلاکار وایي د ولسمشر د تیرې اونۍ هغه ټویټ په کوم کې چې ویلي و د ډیسمبر تر 15مې نیټې به ټول امریکایي سرتیري امریکا ته ستنېږي یوه هیله وه او یو پوځي حکم نه وه. اوس هم پوره خبرونه واورې. د پاکستان پنجاب صوبې ګوجرانواله خار کې د مخالفو ګوندونو اتحادیه پاکستان جمهوریت تحریک احتجاجي غونډې ته وینا کې پوخانی وزیر اعظم نواز شریف د پاو سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر جنرال فیض حمید باندې نیخ په نیغه تورونه لګولي چې د هغه حکومت ختم کړي او عمران خان واک ته راوستي. د لندن څخه د ویډیو لینک للارې خپل وینا کې نواز شریف د پاو پوخانی جنرال او د پاکستان چین اقتصادي پروژې مشر عاصم سلیم باجوا باندې رنی هو دونو کې د عربونو روپو پټي اساسې لرلو تورونه هم پوری کړی دي او هغه ویلي دا سي لنجمنتن څنګه د سیپاک پروژې مشر پاتې کیدای شي. د پاکستان پوسټر اوسه پورې د نواز شریف تورونو ته جواب نه دی ویلي خو پورستي او کې جنرال قمر جاوید باجو ویلي و د منتخب حکومت خبره منل د پاوز دستوري زمواري ده. هغه دا هم ویلي و چې پوزي قیادت په مخالفو ګوندونو غک کوي چې له حکومت سره سیاسي شخړو کې د پاوز نه راګیروي. د ام جلسی تا وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي په ګډون یو لسو حکومت مخالف ګوندونو مشانو ویناګانې کړي چې پکې دوی پاکستان کې د نوې انتخاباتو او د وزیر اعظم عمران خان د استعفا غوښتنه کړې ده. د بلوچستان په تربت سیمه کې یو وار بیا د ملیشه ځواکونو پر قافله وسلوال برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو دویم برید دی چې په څلورویشتو ساعتونو کې ترسره کیږي. د تربت د لویز یو چارواکي د نومونو خودلو په شرط ډیبی ته وویل په ګورکوب سیمه کې پر اف سی ځواک په وسلوال برید کې د ځواک یو لانس نایک وژل شوی او د یو حوالدار په ګډون شپږ سرتیري ټپیان شوی دي. د جمعې په ماښام په کوټه کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میرسیا لانګول رسنیو سره په خبرو کې د تربت پیخه تایید کړي او ویلي دی په پیخه خبر دی خو د هغه په خبره د پیخي نور معلومات لا نه دی ورسره شریک شوی. د داخله وزیر زیا لانګو په خبره د جمعې پورز د بلوچستان په ساحلي سیمه اور ماړکی د اف سی ځواک پر قافله په وسلوال برید کې د اف سی او سرتيري او د تیلو او غازو د رایستلو کمپنۍ او کارکونکو وژل شوی و. د دې برید پر بلوچ بلتن غوښتون کې وسلوال تنظیم براس پر غاړه اخیستی او داوی کړی چې په دې برید کې یې شاوخوا 15 لستنه وژل دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وایي د ولسمشر د تیر ونی هغه ټویټ په کوم کې چې یو ویلي و د دسمبر تر 15مې نیټې به ټول امریکایي سرتیري امریکا ته ستنېږي یو هیله و او یو پوځي حکم نه و. رابرټ اوبراین یو ځل بیا په دې پلانټینګار وکړ چې د 2021 کال تر لومړۍ پورې به د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم شي او صفر کېږي بنه. هغه د اسپن انسټیټیوټ لخوا یو ویبنار ته د جمعې پورې زوبیل تر دې به غوړه نوې چې زموږ سرتیري تر کرسمسه پورې کور ته ستانه شي خو اوس موږ له خپل اروپایي متحدینو سره په لارې یو. موږ افغانستان ته یو ځای تللی یو او یو ځای به ترې راوځو. تر دې منی پورې به زموږ د سرتیرو شمیر 3500 او په جنوري او فبروري کې به نور هم کم شي. ترامپ تیرونی په یو ټویټ کې ویلي و چې تر کرسمس پورې به امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووځي. هغه اعلان چې د پینټاګان لوړ پوړي چارواکي پرې د ډیرو ورځو لپاره غلي و. د نړۍ په شمالي نیمه کره کې د هوا له سړېدو سره د کورونا د پیښو د زیاتوالي اټکل په رښتیا کې دوی اوس په نړۍ کې د کورونا د روزانه پیښو شمیر 3,000 تر رسیدلې او په امریکا او اروپا کې له عمل اندېښنې زیاتې شوې دي. په امریکا کې د زیارت پنځم په پورز د کورونا څلور شپېته زره نوې پیښې ریکارډ شوې چې دا د جولای د میاشتې راهیسې تر ټولو لوړ شمیر دی. د روغتیا د نړیوالې ادارې یا ډبلیو ایچ او د اروپایي څانګې مشر وایي چې هر ورځ دغلته زر کسان له کورونا څخه مړه کیږي او د کورونا تر یو میلیون زیاتې پیښې په تیرو لسو ورځو کې رپورټ شوې دي. خو هانس کوک دا هم ویلي دي چې په اروپا کې په روان ژمي کې د کورونا اغیز هغه مهال ښایي کم شي چې 95% خلک ماسکونه وتړي او له یو او بل نه ټولنیز واټن وساتي. د خبرونو پای.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
دلتا وایس اف امریکا دی ودا اوس هم در راپورونه پر لور. د پاکستان پنجاب صوبه ګوجرنواله خار کې د مخالفو ګوندونو اتحادی احتجاجي غونډې ته وینا کې پوخانی وزیر اعظم نواز شریف د پاو سرلخکار جنرال قمر جاوید باجوه او د ایسای مشر جنرال فیض حمید باندې نیغ په نیغه تورونه لګولي چې د هغه حکومت یې ختم کړي او عمران خان یې وخت را وستای. پاو ستر اوسه پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. په دې اړه بشپړ راپور له سیمې څخه د ریوی خبريال پیر ولای چادر کوي.
پاکستان جمهوری تحریک د وزیر اعظم عمران خان استعفا ملک د بے پلو انتخاباتو د فوج سویلین چارو کې لاسوخنه په ضد تحریک اعلان کړی دی. یو لس مخالف ګوندونو باندې ګډ اتحادیه پاکستان جمهوری تحریک بنن ماسخوتن په دې اړه د پنجاب ګوجرانواله خار کې د خپل سیاسي طاقت مظاهره کوي. د غونډه کې د ګډون لپاره تلو نړوان د لاهور کې خبری کانفرنس ته وینا په محل پی ډی ایم مشر مولانا فضل رحمان د تحریک د لارې راتلونکي دسمبر میاشتې پورې د عمران خان حکومت را غورځولو دعوه کړې ده.
اور ان شاء اللہ العزیز یہ ان حکمرانوں کے کشتی کو غرقاب کرنے کے لیے سنگمیر ثابت ہوگا.
اغویلی د ګوجرانواله د ننې جلسه به د حکومت کشته غرګولو کې ډومبه ګام ثابتېږي. لوی مخالف پیپلز پارټي چیئرمن بلاول بوټو په مشرۍ کې د پنجاب لالا موسا او د مسلم لیگ نواز ګون مرستیال صدر مریم نواز په مشرۍ کې د لاهور جاتی عمرانه ګوجرانواله ته قافلې روانه شوې دي. په دې موخه خپل وینا کې مریم نواز هم د ننې جلسه د حکومت انجام په لړومبه قدم ګرځولې دي. مریم نواز په پولیس او نور امنیتی ادارو باندې رک کړ دي چې دوی خپل دستوري او قانوني حق پوره کړي او د جلسې ګډونوالو په ضد د کاروایو نه ډډه وکړي. مخالف ګوندونه په مرکز او پنجاب کې واکمن تحریک انصاف ګوند باندې د ګوجرانواله جلسې په لار کې د خندان اچولو تورونه لګوي. دوی تور لګوي حکومت ګوجرانواله کې د جلسې نه غیر چاپیرځي ازغن تارونو او کنټینرو سره تړلې دي. مخالف ګوندونه دا الزام هم لګوي چې د پنجاب صوبې ناروال، سیالکوټ، شیخوپور او د خیبر پختونخوا څخه جلسې تراتونکو قافلې ادرولې شوې دي. بلخوا حکومت د پی ډی ایم احتجاجي تحریک د مخالف سیاستمدارانو په ضد احتساب قضیو د ختمولو لپاره په حکومت د فشار اچولو حربه بلي. ګوجرانواله جلسې نه څه سات اړوند د جمعې په سهار اسلام آباد کې یوې غونډې ته وینا په وخت وزیر اعظم عمران خان تکرار کړې مخالف ګوندونو سره به دوی هیڅ نرمي نه کوي.
کمپرومایز کر دو، ان کو معاف کر دو، ان کو انعام دے دو، زندگی آسان ہو جائے گی، چپ کر کے آرام سے ہم بھی پارلیمنٹ میں تقریریں کریں گے، چار تین سال گزر جائیں گے، لیکن یہ تباہی کا راستہ ہے.
آغا وای دل پار ډیر آسانه و چې مالی درغلو کی ککړ تنانو ته انارو یا بخانه ورکړي او د حکومت باقی پاتې درې کالامات په اسانتیا سره تیر کړي. خود عمران خان په خبره داسې کول به تباهي وي. د مخالف ګوندونو تورونو ته عکس العمل کې د پنجاب د قانون وزیر راجا بشارت هم دا رد کړي دي. لاہور کی یو خبری کانفرنس تا وینا کے راجہ بشارت ویلی حکومت دا پی ڈی ایم سر شوی لوزنامے دا لارے دا مریم نواز دا حفاظت لپارا لاہور کی دا آغی دا کورنا گیر چاپیرا کنٹینر ادراولے وی راجہ بشارت دا دری زمخ پلکڑے کو حکومت دا مخالف گوندون غڑی نیول نبیا با پاکستان جمہوری تحریک سنگ دا حکومت سر باقیدی و لوزنامہ لاسلک کولا سرگند دیوی دغه لوزنامه د لارې د پی ډی ایم قیادت حکومت ته ګجراواله جلسه کې د ملکی سلامتیا ادارو په ضد تقریرونو نه کولو او د کرونا وایرس په اړه ضابطو خیال ساتلو باور ورکړی دی او د پنجاب قانون وزیر خبرداري ورکړې دغه ضابطو د سرغړونو په سر به حکومت قانوني کاروایی کوي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوا خبرونه ده.
د بلوچستان په تربت سیمه کې یو واربیا د ملیشه ځواکونو پر قافله وسلوال برید شوی چې مرګ ژوبله یې اړولې ده. دا په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو دویم برید دی چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ترسره کیږي. حافظ شیرانی پرې بشپړ حال درکوي.
د بلوچستان په تربت سیمه کې یو واربیا د امنیتي ځواک اف سی پر قافله وسلوال برید شوی. د تربت د لیویزو یو چارواکي د نوم نه ښولو په شرط دیوته وویل په ګورکوب سیمه کې پر اف سی ځواک په وسلوال برید کې د ځواک یو لانس نایک وژل شوی او د یو حوالدار په ګډون شپږ سرتیري ټپیان شوي دي. د مړي جسد او ټپیان یې د درمنل لپاره په هلیکاپټر کې تربت ته وړي دي. د تربت د وسلوال برید زمواري کوم تنظیم لانه د منلي. د جمعې په ماښام په کوټه کې د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو له رسنیو سره په خبرو کې د تربت د پیښې پخلای وکړ او ویل په پیښه خبر دی خو د هغه په خبره د پیښې نور جزئیات لانه دي ورسره شریک شوي.
یي واقعي ابي ابي وې مې در یک میټینګ چیر کر را ته اسی کل کې اوس کې سلسله مې ته ادھر ابي مې اطلاع ملي اوس کې ډیټیلز ابي تک نه هي ډیټیلز سره یې هم اپ سات شیر کړو.
یاد دی وی چې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بلوچستان کې پر اف سی ځواک دا دویم برید دی. د داخله وزیر زیالانګو په خبره د جمعې په ورځ د بلوچستان په ساحلي سیمه اورماړه کې د اف سی ځواک پر قافله په وسلوال برید کې د اف سی او وسرتيري او د او جی ډی سی ال تیلو او ګیسو د رایستلو کمپنۍ او کارکونکو وجل سوي وو. د دې برید بړه بلوچ پلتون غشتون کې وسلوال تنظیم براس پر غاړه اخیستی و. د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر میرزا لانګو وویل د اورماړې له وسلوال برید وروسته یې په اورماړه او شاوخوا سیمو کې پر لوی کچه سرچ اپریشن شروع کړی دی چې پکې بیلابیل امنیتي ځواکونه او د څارګر ادارو چارواکي برخه اخلي. د یو سوال په ځواب کې داخله وزیر وویل د بلوچستان مکران ډیویژن ځکه هدف ګرځول شوی چې دشمن قوتونه د گوادر روان کار متاثر کول غواړي. شاغلی زیار لانګو تور ولګاوه چې په بلوچستان کې د امنیت د خرابولو او ناکرارۍ لپاره هندستان وسلوال تنظیمونه مرسته کوي او په کال کې 500 ملیون ڈالر خرچوي.
انډیا یا 500 ملیون ڈالر سالانه خرچه کوي. جب بھی ہماری فورسز ان دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کرتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے ہیں، ان کو کمزور کرتے ہیں، یہ پھر جا کے ری آرگنائز ہو کے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بھی پھر ری آرگنائز ہو کے آئے، اپنی وارداتیں کر رہے ہیں، انشاءاللہ ابھی بھی ہماری سیکورٹی فورسز سے نہیں بچ پائیں گے.
دا 2009 کال پر اپریل میاس کے ہم وسلوالو دا مکرام پر ساحلی لار دا بوزیٹا پسیم کے مسافر بسوں درولی وو او دا ہغوی دا شناختی کارڈونو ترکتلو روستو یہ سوال لس امنیتی اسکر وجلی وو چی زمواری دا بلوچ راجی اجوی سنگر راس پا نامو وسلوال تنظیم منلی و. دا بلوچستان پا مکران تربت پنجگور گوادر اواران دیر بکچی او نور و بلوچ میستو سیمو که وسلوال بلتون غشتون که تنظیمون بی ال ای بی آر ای او بی ال اف پاال دی او وقت نا وقت دا وسلوال و بریدونو پلا پر غاره اخلی. حفیظ الله استور شیرانی وی او ای دیوا کوټه.
تاسو مون کوچو لنیزو رسنیو هم ساره لیچی Facebook VOA Diva, Twitter at VOA Diva, Instagram at VOA Diva, or per YouTube VOA Diva News.
پاکستانی چارواکو د پی ټی ایم راستیالانو او د پارلمان غړو علي وزیر او محسن داوړ پر ضد د خړ کمر مقدمه ولی برتاخستې دي. د وی وی دیوا منزه شهید په دغه موضوع د دې مقدمه خبر د دوو قانون پوهانو وکیل شبیر حسین گگیانی او طارق افغان سره خبرې کړې دي. د هغوی جواب څه دی په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د اکتوبر په 14مه د شمالي او قومي وزیرستان نه د قومي اسمبلی منتخب غړي او پښتون ژغورني غورځنګ د مخکخه مشرانو علي وزیر او محسن داوړ پر ضد د خړ کمر د پیخي او له هغه وروسته د یوې 14 مقدمې عدالت خارج کړي. د پیښور های کورټ وکیل شبیر حسین گگیانی وی او ای ډی وته وویل چې دا مقدمه د دروغو په بنیاد درج شوې وي او هیڅ کوم ثبوت او شواهد یې نه لرل، نو ځکه عدالت خارج کړي. خاغلی گگیانی زیاته کړه،
ټونکی قانون دا د چیرې کم پروسیکیوشن چې کم د صوبی اول انویسټیګیشن کیږي، کم پولیس چې زموږ یو فایر رجسٹر شي پولیس تفتیش کوي، بیا دا غینې پس دویم سټیج دا چې دا پروسیکیوشن ایجنسی ته راشي، د پروسیکیوشن ایجنسی نه پس په عدالت ته سبمټ کیږي. دا چې کله پروسیکیوشن ایجنسی ته راغی او غیو کتل چې رده هو بالکل بی بنیاد دي، اس الزامات په لګیدلې دي، اس ثبوت شادت نشته.
په محکمه کې ولور پوری پروسیکیوټر سارنوال وویل چې عدالت دا فیصله ډیر په لږ وخت کې واخیسته او د شکایت کوونکو غوښتنلیک یې ومنلو. هغه وویل قضیه بیرته واخیستل شو او تورن کسان بری شو. همدارس د پیښور های کورټ بل وکیل طارق افغان وایي د دې مقدمې بیرته اخیستو سره په عوامو کې د ریاستي ادارو لوی بدنامي وشوه. هغه وویل
واپس اغستو په وجه باندې نه یوازې په عوامو کې بلکې هغه خلکو چې چا چی پاغه ټیم کې د دغه دروغي مقدمه ملګرتیا کړې و، خاص کر سر ټي وي چینلې چې هغه مسلسل یو پروپاګاندا چلوله چې محسن داوړ ولی وزیر او پی ټی ایم او دا چې دین او ملک دشمن دی او دا داد یو هغه خلکو چې دی خلاف په ټویټر او په فیسبوک باندې ټرندز چلول، زما په خیال هغه ته به اوس دا خبره بالکل واضح شوی چې د ریاست بلکې د ریاست ادارې جان بوج کر داسې قسمه بیانیه وړاندې کوي چې دا غي د حقیقت سره سره تعلق نه او دا همنګ قتل دی چې دا د غداري ټپه دا د کفر فتوی دا د دې سره تیارې پرتی او په خلکو باندې لګي.
تیر ورځ وی او ای ډی وسره په خبرو کې محسن داوړ هم وویل چې په هغه او علي وزیر چې د خړ کمر د پیخي پر ضد کومې مقدمه در شوې وي او د هغې وروسته چې دوی دواړه په جیل کې وو او په خړ کمر کې بیا په پوزي افسرانو او سرتیرو چاودنه شوې، د هغې مقدمه هم د دوی پر ضد در شوې وي. دغه دواړه مقدمه بی بنیاد وي.
د محسن داوړ او د علي وزیر او د پښتنو د داغي سختم نقصان نشته، بلکه داغي مورال خو په نور موجود شو، ځکه هغه د نومبه ورځې نومده احتجاج کوو، نومده چغې والی چېر دا دروغ کې سي غلط کې سي، د حکومت نن دا ومنل چې واقعي دا کیس دروغ جنو، داغي مورال خو په نور مزيات شو، ساکت نقصان نه رسیدو، کو ساکت نقصان او رسیدو نو زمونږ حکومت ته رسیدو، زمونږ سکیورټي ادارو ته رسیدو، او هغه وجه صدا چې زمونږ غلط دي، د حکومت غلط منصوبه بندي دي، غلط گورننس دي چې دغه په بنیاد باندې ملکم دي تقسیمول لور کې پښتنو کې بچی نه ده بدم نه ده، او زمونږ د سکیورټي ادارو باندې د خلکو چې کم اعتماد دي، نو هغه د دې قسم کیسونو د داسې قسم عملیاتو د وجنه هغه تم نقصان رسي.
خاغلی گیګیانی وویل د حکومت غلطی منصوبه بندی لکبله د دې کار سره حکومت خپل ځان ته او سکیورټي ادارو ته سخت زیان واړولو او د خلکو په سکیورټي ادارو باندې اعتماد لمنځه ځي.
حکومت مت خپل د غوکلو ماته وکلو خپل د ومنل چیر دا درو کیس دی، نو دې سره د حکومت سخت د جنسو سخت زمونږ د ریاستي ادارو د خلکو په اعتماد پسی.
د پاکستان پوز تور لګولې او چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کسانو په چک پوسټ دزی کړی وي او په دزو کې درې تنه وژل شوي او د 15 پوزیانو په ګډون 15 لستانه ټپیان شوي وو، خو د پی ټی ایم مشرانو دغه تور رد کړی وو او ویلي وو چې دزی پوزیانو کړی وي او د دوی 15 لستانه پکې وژل شوي وو او تر 40 زیات ټپیان شوي وو. وروسته د شمالي وزیرستان انتظامیه د خړ کمر په پیخه کې د 15 کسانو د وژل کېدو او درې ویش ژوبلېدو پخلی کړی وو او د خیبر پښتونخوا حکومت بیا د مړو او د ژوبلو لپاره امدادي پیسې اعلان کړې وې. منزه شهید، امریکا غاگ، دیوا، انتالیا، ترکیه.
وایس اف امریکا دی ودا د ولسمشر ډونالد ترامپ د ملي امنیت سلاکار وایي د ولسمشر د تیر ونی هغه ټویټ په کوم کې چې ویلي و د دسمبر تر 15مه نیټه به ټول امریکایي سرتیر امریکا ته ستنیږي یو هیله و او یو پوځي حکم نه و. په دې اړه بشپړ راپور زموږ همکارا نگین شادر کوي.
د وی او ای د انګلیزی څنګه په خپل رپورت کې وایي د قومي سلامتیا د مشیر د دې خبرې تصدیق کوي چې د 2021م شروع کېدو پورې به د افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم کړي، نه چې دغه تعداد به صفر ته ورسیږي. رابرټ اوبراین د سیړنې ادارې اسپن انسټیټیوټ په تنظیم د انټرنیټ د لارې جوړ شوی غونډې ته د جمعې په ورځ ویل امریکایي ځواکونه د یورپي اتحاد ملکونو سره په یو ځای افغانستان ته تللي او په یو ځای بستنیږي. هغه ویل په موجوده وخت کې په افغانستان کې د ځواکونو تعداد 3500 ته کمول شي او د جنوري او فبروري په میاشت کې به د غشمیر نور هم کم کړي شي. اوبراین د تیرې هفتې خپل د خبره تکرار کړه چې آینده کال به لومړی ورځو کې به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته کم کړي شي. هغه زیاته کړه چې کچري حالاتو اجازه کولو نو د افغانستان څخه به ټول عسكر راوستلی وو. تیرې هفته صدر ترامپ خپل ټویټ کې ویل چې د کریسمس پورې به د افغانستان څخه ځواکونه راوباسي. اوبراین ویل زما په خیال دا هغه خواهش دی چې صدرۍ اظهار کولو. د وی او ای خبريال کارل باب په خپل رپورت کې وایي د امریکې د دفاع وزارت چارواکي د صدر ترامپ اعلان تر څو ورځې پورې خاموشه وو او د دفاعي چارو ماهرینو پرې بیلابیل عکس العمل ښودلی وو. د صدر ترامپ د ټویټ نه څو غنټې پس یو امریکایي پوځي چارواکي وی او ای ته وویل چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د وستلو عمل کې د چټکتیا په اړه د غنډمړې خبره ده چې ولیدل شو. د وی او ای رپورت وایي د امریکې د دفاع وزارت یا پینټاګون د اوبراین د تکراری خبره نه ده تایید کړې چې د آینده کال د شروع پورې به په افغانستان کې د امریکایي عسکرو تعداد به 2500 تر کم کړي شي. د پینټاګون ترجمان وویل د نومبر پورې به په افغانستان کې امریکایي ځواکونو شمیر 3500 ته ورسول شي. د دې نه وړاندې به د ځواکونو په تعداد کې د حالاتو په بنیاد فیصله کول شي. د وی او ای انګلیزي څنګه په خپل رپورت کې وایي د ګولیا دوشنبه په ورځ د امریکې د ګډو ځواکونو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 ته رسولو په اړه د ان پی آر ریډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې هغه په دې اړه د اټکل په بنیاد خبره نه کول غواړي. هغه ویل هغه به د صدر سره د هغه د خبرو او د حالاتو د کتنې په بنیاد په آینده کې په افغانستان کې د ځواکونو د شمیر په اړه خبرې کوي. د جنرال مایلی د خبرو په ځواب کې اوبراین د جمعې په ورځ ویل نه خو اول او نه هم نه د اندازې په بنیاد خبره کوي، زه د صدر سره خبرې کوم. د وی او ای رپورت وایي د دفاعي چارو ماهرین د افغانستان نه د خارجي ځواکونو د انخلا او یا په بیړنۍ توګه د تعداد کمولو په اړه خبرداري کوي. اوبراین د جمعې په ورځ ویل امریکا باید د افغانستان سره همکاري دوام دار اوساتی چې افغانستان د امریکای مخالف وسلواله پنه هزای بیا جوړ نشي.
د واشنگتن ډي سي نه د وایس اف امریکا دی واخ پرونه ده.
د نړۍ په شمالي نیمه کره کې د حواله سړیدو سره د کورونا د پیښو د زیاتوالي اټکل پر اختیار کې دوی اوس په نړۍ کې د کورونا د روزانه پیښو شمیر 3,000 ته رسیدلی او په امریکا او اروپا کې یې له امله اندېښنې زیاتې شوې دي. په دې اړه بشپړ راپور زموږ له همکار نوشیروان قلندر څخه اوري.
د صحت نړیوالې ادارې ورلد هیلث ارګنایزیشن ډایرکټر جنرال ټیډروس اډانوم ګبریسز ویلي دي چې دا وخت په نړۍ کې لس هیوادونه داسې دي چې 80% د کورونا نوي کیسونه پکې رپورت کیږي. امریکا تر ټولو زیات او ورپسې هند دویم نمبر هیواد دی چې پکې زیات کیسونه رپورت کیږي. جان صاحب کونس په هنتون د جمعې په ورځ خپل تازه شمیرو کې ویلي دي چې په امریکا کې سړي ساتو کې د دریش په توزرو څخه زیات نوي کیسونه رپورت شوې دي. د غرنګا کرونا وایرس 800 کسان مړکړي هم دي. د ډبلیو ایچ او ډایرکټر ویلي دي چې دا وخت په نړۍ کې کرونا وبا په غیر یقیني حالت کې ده او د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې دا وبا په بیلابیلو طریقو خپل اثرات پرېږدي او په بیلابیلو طریقو ورته ځواب ویل کیږي. د صحت نړیوالې ادارې یو بل چارواکي ماریا وین د جمعې په ورځ خبریالانو ته ویلي دي چې د یورپ 80% هیوادونو کې د کرونا وبا کیسونه یو ځل بیا په خورېدو دي. د امریکا جانز هاپکنز په هنتون شمیرې خایي چې د امریکا په ټیکساس، ایلینوی، ویسکانسن، فلوریدا او کالیفورنیا ریاستونو کې کرونا وایرس یو واره بیا زیاته شمیره خلک متاثر کړي دي. په هنتون وایي چې د جمعې په ورځ د امریکا نه وروسته په هند کې تر ټولو زیات 3301 نوي کیسونه رپورټ شوي دي. د نړۍ په نورو هیوادونو، برتانیا، برازیل او فرانس کې هم د کرونا نوي کیسونه په زیاتېدو دي. برتانیا کې د جمعې په ورځ نږدې 19000 نوي کیسونه رپورټ شوي دي او د دغه هیواد وزیر اعظم بورس جانسن خبرداری ورکړی دی چې مانچستر سیمه کې به سخت بندیزونه په ځای کوي. وزیر اعظم دغه خبرداری وروسته له هغې ورکړی دی چې مانچستر کې چارواکو د زیاتو کیسونو رپورټ کېدو باوجود بیا هم د بندیزونو په ځای کولو نه انکار کړی دی. فرانس کې نن د خالی د ورځې څخه د شپې 9 بجو نه تر سهار 6 بجو پورې د سرخار، پیرس په شمول وو اهم ښارونو کې تر څلورو هفتو پورې کرفیو په ځای کړی شوی ده. دغه شان د جرمني چانسلر انګلا مارکل او دغه هیواد 14 ریاستونو گورنران یو وار بیا د کرونا زیاتو کیسونو رپورټ کېدو وروسته په سختو بندیزونو لګولو سلا شوی دي. انګلا مارکل ویلی دی چې د کرونا وایرس کیسونو کې د زیاتوالي وروسته راتلونکي میاشتې په برلن کې د چین تګلارې په اړه د یورپی یونین د 19 هیوادونو غونډه هم منسوخه کولو اراده کړې ده. اټلی چې پکې تر اوسه پورې کرونا وبا 6400 زیات خلک مړه کړي دي، پکې د جمعې په ورځ چارواکو ویلي دي چې په 13 ساعتو کې د 10000 نه زیات نوي کیسونه رپورټ شوي دي او دا په برتانیا پسې دویم نمبر یورپی هیواد دی چې روزانه پکې دومره زیات کیسونه رپورټ کیږي. په ټوله نړۍ کې د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو تر مخه د جمعې په ورځ د اولنې ورځې نه تر اوسه پورې د ټولو اغیزمنو شوو کسانو شمیرې د 1.3 میلیونو نه زیاتې شوي او په مجموعي توګه تر اوسه 1,00,000 نه زیات خلک کرونا وایرس مړه کړي دي.
د امریکا تر صدارتي ټاکنو مخکې د ریپبلیکنز ګوند امیدوار صدر ترامپ او د ډیموکرات ګوند امیدوار جو بایدن بیګا شپه خپلو پلویانو ته په جلا تلویزیونی مباحثه کې چې په یو وخت پریده یو پر بل نیوکه وکړي. جو بایدن د ترامپ حکومت د کورونا وایرس په مخنیوي کې ناکامه وباله، خو ترامپ د دې وبا د مخنیوي په اړه د خپلې تګلارې دفاع وکړه. د امریکا د راتلونکو ټاکنو لپاره د روانو سیالیو څخه زموږ همکار محوش جلیل دا راپور چمتو کړی.
د امریکای تر صدارتي ټاکنو مخکې د ریپابلیکن ګوند امیدوار صدر ترامپ او د ډیموکرات ګوند امیدوار جو بایدن بیګاش په خپلو پلویانو ته په جلا ټلویزیونی مباحثه کې چې په یو وخت خبریده په یو بل نیوکه وکړي. جو بایدن د ترامپ حکومت د کرونا وایرس په مخنیوي کې ناکام وباله، خو ترامپ د ریوبا د مخنیوي په اړه د خپل تګلارې دفاع وکړه. ټاکل شوی و چې دوه صدارتي امیدواران د پنځمبي یا زیارت پرز دوی ما رسمي مناظره وکړي، خو هغه لدې کبله له مخکې منسوخ کړل شي و چې صدر ترامپ ته کرونا وایرس ورپورې شي و. خو پرون دوانو د جلا ټلویزیون چینلونو د لاري خپل پلویانو ته ویناوي وکړي. د ډیموکرات ګوند امیدوار جو بایدن د فلادلفیا ایالت له رای ورکونکو سره په ټاون هال کې ګډون وکړو، خو صدر ترامپ بیا د فلوریدا ایالت په میامی ښار کې خپل رای ورکونکو ته وینا وکړه چې د دوانو ویناوي نیخ په نیغه نشر کړي. جو بایدن په خپل وینا کې د کرونا وایرس په اړه د صدر ترامپ تګلاره درنه وبلله او توري پوری کړو چې هغه د امریکای له خلکو د معلومات پټ کړی وو چې ګوا کې کرونا وایرس خطرناک ناروغي ده چې تر اوسه په امریکای کې 30,000 زیات کسان اغیزمن کړي. جو بایدن ویل صدر ترامپ خلک د کرونا وایرس له حساسیت خبر نه کړل. ترامپ خپل ویریدلی وو او فکر یې کاوه چې د امریکای خلک ورخطا نشي، خو په حقیقت کې د امریکای خلک وارخطا نشول بلکې خپل ترامپ وارخطا شی وو. صدر ترامپ د کرونا وایرس په اړه د خپل حکومت د تګلاري او لدی وبا د وارخطا کېدو د تور په جواب کې ویل، زه به ولسته ګورم او زه د کرونا وایرس له کبله په زیرخانه کې نشم اوسېدی. صدر ترامپ د صدارتي ټاکنو لپاره د کمپاین په دغه غونډو کې بیا وروسته له هغې ګډون پیل کړی چې تیرونه له کرونا وایرس روغ شوی او ټیسټ منفی راغلی. په مباحثه کې پوښتنه شوې چې سرستی ځل یې د کرونا ټیسټ کله منفی راغلی وو، نو ده ورته وویل چې ښه یې په یاد نه دي. کرونا وایرس دا ځل د امریکې د انتخاباتو روایتي طریقه هم بدله کړې ده او خلک د احتیاطي تدابیرو په خپلولو سره دا ځل د ډاک له لارې خپلې رایې اچوي چې په ډېرو ایالتونو کې د ووټ اچولو بهیر پیل شوی دی. تاکل شوی چې دوانه صدارتي امیدواران بعد اکتوبر په 20مه خپل وروستۍ صدارتي مناظره د ټنسي ریاست په نشویل ښار کې کوي.
کو د ډیوی سهارانی خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. د ډیوی تر مخمنی خبرونه پورې مو کوربه ز مجاهد جواد په لاس پارم. تاسو روغ جوړ او خوشاله اوسئ.